ګرانو ستړي مشهي اجمل اندماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته حماس نن تایید کړه چې د دوی مشر یحیی سنوار وشل شوې ده د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته وی ترهګر ډلې په توګه پیژني د حماس ډلې مرستیال خلیل الیحیا نن ماسپخین وروسته څرګنده کړه چې یحیی سنوار په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې وشل شوی دی اسرائیل پرون د یحیی سنوار د وشلو خبر ورکړه ویل چې د هغه جسد اسرائیل ته انتقال شوی دا خزو بشری حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وشلو یا ټپ کېدو د ادعا په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه رینا میری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه کې دا لیکلي دي هغه کسان چې له ځپل کېدو تختي باید له هغو سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه په تاوتریخوالي روانه اونۍ داسې ریپورټونه خپاره شول چې ایراني ځواکونو په هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالات له لارې دغه هېواد ته داخلېدل ځینو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا دعوې هم کړي چې وژل شوي او ټپي شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پېښې د بې پرې څېړنو او تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د بلوچستان ستر محکمې د هغه دوو افغان هلکانو او درنجونو د خوشکېدو امر وکړ چې نږدې ونیمه میاشت مخکې له پولیس سره نږدې نیول شوي وو دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتو مرکزي ادارې اف ای آی د سپتمبر په درېمه په شمن کې نیولي وو د پاکستان د قانون د 15 مادې له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي چې دا ماشومان نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لېږدولي دي د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان جنوبی سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله بللی د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبی سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې لیفیګار ورسپانې ته ویل حکومت تهران دې د ستایرنه شوې ځکه چې د ملګرو ملتونو 1001 پریکړه لیک د تطبیق مسؤلیت د لبنان دی که بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې 16 ساعتي ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړي دي سری پاپکو په ټلګرام لیکلی چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو لسترو بریدونو څخه و چې 4.5 ساعته روان و د اوکراین چارواکي په وینا روسي ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې دفاعي ځواکونو د همغږ هڅو له امله د پلازمینې په لور روانې شوې بې پیلوټ الوتکې شنډې شوې او دا خزو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلوبه کې نن ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره لوبېږي نیوزیلند ټاس ګټلی او لومړی د توپوهاني پریکړه کړې ده دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی هماسي مو چې مخکې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې ریپورتونه او خبرونه هم لرو په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولي ته څیرمه د کالاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانان ملي سروان روغتون ته وړل شوي د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه ساري ازادي رادیو ته ویلي یو شمېر ملي د دوی کورنۍ وی تسپارل شی او د او یو شمیر غرونو کې ورکتی د په داسې حال کې دا چې تاسو د افغان خزونجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو د وژل کېدو ریپورتونه ته په خبرګون کې ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیزي او شفافې څېړنې وشي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبریالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولي ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې د وژل شوی افغانان په غرونو کې ورک دي د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه ساري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
و جسد های اکثر شندرکوها
دیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورغتی د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمایز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوی دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوي یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاده پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوي ځوان غړي جسد یې د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولی دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دی په مرمیو لګېدلی و په لومړیو کې ښه ایران ته یې زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دی ماخستن مهال لګېدلی و خو د سهار تر 8 بجو پورې ژوندی و. خدا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیره ورځ هم د وژل شوو یو شمېر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسېدنه وکړي. د حال وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو او ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هېڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. آغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څېړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوختې مل ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میثم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ومو ولیدل چې د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو رپورټونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي او تر ډېره په دې اړه د څېړنې غوښتنه شوې ده. په همدې اړه زما همکاري فرشته سهاک د افغانستان د تېر حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په اثر کې پوښتلي چې پر افغان وګړو دغسې یوه پیښه کېږي خو ولې تر اوسه هم د مړو او ټپیانو په اړه کره شمېرې نشته؟
خدای خو دو درې علت دی. یو علت داره چې د ایران حکومت او استبدادي حکومت دی او هلته رسنۍ او بشري حقونو سازمانونه آزاد فعالیت نه لري چې هغه لاړ شي او سیمې ته وګوري چې څه پېښ شوي دي او څونه کسان دلته شهیدان شوي دي. دویمه مسله دا ده چې هغه د افغانستان موجوده حاکمه ډله ده چې د هغې و سفارتونه یعنی د افغانستان هم په ایران کې او هم په نورو هیوادونو کې هغه څه چې دغه دی فعال نه دي او یا په رسمیت خلکو نه دي پیژندلې. مختلفو ملکونو چې سفارت د دغه پیښې زیاته لاړ شي کارمندان او هلته وګوري چې څه پیښ شوي دي. او درېیمه مسله دا ده چې چون افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې یا په نورو بین‌المللي ادارو کې وسفلند د عضویت په تعلیق باندې دی یا نه لري یا استازي نه لري نو هم په نړیواله سطح باندې داسې فشار موجود نه دی چې دغه ادارې دلته لاړ شي او هلته تحقیق وکړي او دغه ظلم او جنایت چې کوم شوی دی هغه برملا کړي او چا چې کړی دی هغه ته باید سزا ورکړل شي. ځکه که ظلم نه وی او بیکاری نه وی او دلته فرصت خلکو ته وی ولې خلک د وطن نه لاړ شي بل چېرته.
میاخیل صاحب، څنګه چې په راپورونو کې راغلي دي د ښځو بشري حقونو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری هم تېره شپه پر خپل ټویټر باندې د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. همداسې ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو افرادو هم د کره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او همداسې عام ولس هم همدا غواړي. تاسو څه فکر کوئ په داسې یوه سیمه کې چې تر اوسه پورې هلته څوک تلای نه شي، جزئیات لا نه دي راپورته شوي دغسې سیمې نه، آیا د تحقیق ساحه به پراخه وي؟ تحقیق به وشي؟ پر کوم بنسټ به تحقیق وشي؟
ما خو مخکې عرض وکړ چې د ایران په خپله یو استبدادي رژیم ده او هلته بشري سازمانو ادارې ملل متحد او نور آزاد یعنی لاس نه لري چې لاړ شي او هلته سیمې ته وګوري چې څه پېښ شوي دي. البته د ملګرو ملتونو د یونما منډیټ چې کوم یو دی، دا هم یو مهمه مسله ده، ځکه چې په ایران کې او په اسلام آباد کې سفارتونه لري، دوی باید مداخله وکړي او سیمې ته لاړ شي او هلته واقعیت وګوري، ځکه چې په خپله چا چې دغه د جرم مرتکب شوی دی په هغې باندې تحقیق کېدلی نه شي، ځکه هغې خو همیشه غواړي چې د منکر شي. یعنی یو مجرم کله په خپله وایي چې ما دغه جرم کړی دی، نو په دې خاطر باندې دلته باید مستقل ادارې هغه لاړ شي، یا مستقل که هغه د نړیوال سره صلیب دی، یا فرضاً د بشر حقونو کومه اداره ده، ملل متحد ده، یا د وای سي یا نور کومې ادارې چې کوم یو دي، دیو باید هلته لاړ شي او دا تحقیق وکړي. نو که چیرې موږ ویو چې ایران دې پخپله تحقیق وکړي او هغه سرحدي پولیس دې پخپله تحقیق وکړي، نو هغې خو پخپله مجرمین دي، جرم یې کړی دی، نو هېڅکله نه هغه واقعیت خلکو ته نه وایي.
که دغه شمیرې چې په راپورونو کې راځي، احتمالي شمیرې چې دي، که دا کره او دقیقې وي او کیدای شي تر دې هم زیاتې وي شمیرې د مړو د زخمیانو، نو په دې حالت کې د افغانستان حکومت چې اوس طالبان یې حاکمان دي او نړیواله شورا، نړیواله ټولنه، د بخښنې سازمان، همداسې ملګري ملتونه، دوی ته څه پکار دي چې په راتلونکي کې د داسې پیښو نه مخنیوی وشي؟
ګوره، شمیر که هر څومره وي، که 50 وي، 100 وي، 200 وي، 300 وي، ځکه مختلف ارقام ویل کیږي، که یو قسم وي دغسې بېګنا وژل کیږي او شهیدانیږي، دا ظلم دی. نو په دې خاطر باندې متاسفانه تاسو ویلې چې په افغانستان کې حکومت چیرته دی؟ یوه حاکمه ډله ده، هغې سره که د ولس خیر نیت موجود وی، هغې به اول پخپله په ولسی مشروعیت باندې فکر کړی وی چې څنګه یو مشروع نظام قانونمند حکومت رامنځته شي او خلک مجبوره نه شي چې د وطن نه وتښتي. نو په دې خاطر باندې د یوې حاکمې ډلې نه چې هغه د ټوپک په زور راغلی دی او یا د بهرنیو دسیسو په اساس باندې، نو هغه نشي کولای چې د خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي او نه د دې پروا لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان موجوده حاکمه ډله د داسې رول ولري چې د دې پوښتنه وکړي. که پوښتنه یې کولای شوله، دوی باید ایران سره خپل هغه منفي تعاملات چې کوم یې لري، استخباراتي تعاملات چې لري، هغه باید قطع کړي وي، یو شدید عکس العمل یې ښودلی وی. مګر تاسو ویلي چې دغسې قوي عکس العمل دی تر اوسه پورې نه دی ښودلی.
د افغانستان دی پرزیدلی جمهوریت یو چارواکی شاه محمود میاخیل و چې په ایران او د پاکستان په سرحد باندې د افغانانو د وروستۍ مرګ ژوبلې په قضیه یې نظر څرګندوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن په جرمنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو ډیر سخت بریدونه کړي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی او هیله مند دی چې له دې سره به له څه باندې دوو نیمو کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پای ته ورسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشیزه یو ورځ وروسته تر دې جوړی شي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د ده په خبره له دې